دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم درنونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور سو طالب بندیانو د آزادولو په اړه فرمان لاسلیک کړ یوه حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د فرمان د متن په جوړدو کار روان دی چې تر بشپړدو وروسته به یې ولسمشر محمد اشرف غنی لاسلیک کړي ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور سو طالب بندیانو د برخلیک روښانه کولو په اړه د تیرې جمعې په ورځ د سولې مشورتي لویه جرګه رابللې وه مشورتي لوی جرګي چې درې ورځې دوام وکړ د یک شنبه په ورځ د څلور سو طالب بندیانو د آزادېدو سره چې ویل کېږي په حق العبدي مسایلو تورن دي موافقه وکړه په همدې حال کې په کابل کې د امریکا د سفارت اشار ظفیر راس ویلسن د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګي د ټولو غړو قدردانی کړې ده چې د افغانستان د حکومت سره په افغانستان کې د سولې د تامینولو په برخه کې مرسته وکړه کارل ویلسن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دی چې د امریکا متحده ایالاتو د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په تړاو د افغان مشرانو او د حکومت د مرکزی پلاوي له غړو سره څو مهم ټکي شریک کړي دي راس ویلسن زیاته کړې ده چې متحده ایالات د مذاکراتو د دوه مهمو نتیجو څخه ملاتړ تړکوي لمړی آزاد متحد دیموکرات او خپل منځ کې او لګونډي سره سولې ایز افغانستان او دویم د ورستیو نولس کلونو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو لاسراوړنو ساتنه او پرختیا په کابل کې د امریکا د سفارت شارل ظفیر د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخم خبرو په درشل کې د غراز ویل دي چې د مذاکرات باید د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ ترسره شي او د افغانستان برخلیک باید د افغانانو لخوا وټاکل شي بل پلاو د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي سازي زلمی خلیلزاد هم د څلور سو طالب بندیانو د آزادولو په اړه د سولې د مشورتي لوی جرګې د پریکړه لیک هرکلی کړی خلیلزاد د سولې په بهیر کې د پرمختګونو څخه خوښي ښودلې ده او په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس د سولې د پاره تاریخي فرصت ممکن شوی چې په وینا یې هم د افغانانو په ګټه دی او هم د سیمې او نړۍ د امنیت سره مرسته کوي د خلیلزاد په ټویټ کې راغلي دي هیله لرم چې پراتلونکو چورځو کې د بندیانو آزادول تکمیل شي تر هغه وروسته به د اسلامي جمهوریت ټیم دوهې ته سفر وکړي او هلته به بین الافغاني مذاکرات بیل زنده پیل شي طالبانو هم ویلي دی چې د خپل بندیانو د آزادېدو وروسته چمتو دي چې د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني خبرو ته کینی د قندار په ارغسان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې ولستنه ملکی کسان وژل شوې دي دا پیښه تیر شپه او تیر مازدیګر مهال د قندار ولایت د ارغسان ولسوالۍ په شننری او تاجاو سیمه کې شوې دي د قندار د پولیسو بیان چارمن جمال بارگزی امریکا غا کښنارېدو ته وویل چې ملکی خلک له یوې سیمې څخه بلې ته د تک په حال کې و چې د وسلواله طالبانو لوري په خښ شوې ماین نونو یې د سپرلۍ موټر ور برابر شوې د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ شنارېدو د واشنگتن د سټیډن اوریا د همڅو نړیوال خبرونه د سودان د پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر محاکمه نن د دوشنبه پر ورځ دغه د مدافع وکیل په غوښتنې وځنډول شو د پخوانی جمهور رئیس جمهوری واویا کال دی او وشنور ملګری د 1997 کال د نظامی کودتا په قضیه کې محاکمه کیږي په دې کودتا کې چې د اسلامي ډلو په ملاتړ شوی و عمر بشیر او ملګری په دیموکراتیک توګه د ټاکل شوی صدر اعظم صادق المهدی حکومت لنګ او واک ترلاسه کړ کا په هغه لګیدل جرمونه ثابت شي د مارکس زابه ورکړ شي محاکمه نن د شنبه پر ورځ وزنډول شو او ټاکل شوی چې څارنوالان او مدافع وکیلان به سبا د سه شنبه پر ورځ بیا په محکمه کې حاضر شي د لبنان د بیروت په خار کې د زوروري چاودنې نورسه د هغه هوا د کابینه یو شمیر غړو د خپل دندونه استعفا وکړي دي د لبنان د عدلی وزیر ماری کلاید نجم نن د دوشنبه پر ورځ خپل استعفا اعلان وکړ د دې اعلان یو ورځ وړاندې د لبنان د اطلاعات وزیر هم خپل دنده پریښوه او د بیروت په چاودنې کې د ناکامۍ له وجې د ولس نه بخښنه غوښتي وه دا د بیروت د چاودنې نورسته چې 1050 کسان پکې ووژل شول او د شپږ زور نه ډیر پکې ټپي شول د حکومت دریم وزیر د چې خپل دنده پریږدي د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د ماین په چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي دي پولیس وايي ګمان کېږي چې ماین د پاکستان د مخدره موادو سره د مبارزې ځواکونه ته ایښودل شوی و د پولیسو مشر رزاق چیما ویلي دي چې چاودنه د چمن په خارګوټ کې شوې ده او شپږ لارویان پکې وژل شوي دي او لس نور ژوبل دي پولیسو همدارنګه ویلي دي چې چاودېدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. چین په یوولسو امریکایانو بندیزونه ولګول. چین نن د دوشنبې په ورځ اعلان کړی دی چې د امریکا د سنات د مجلس د دوه غړو سناتور مارکو روبیو او سناتور ټیټ کروز په شمول په یوولسو امریکایانو بندیزونه یې د امریکا د هغې اقدام په ځواب کې کړي دي چې امریکا په هانګ کانګ کې د مظاهره چیانو د ځپلو په خاطر په یو څو تنو چینایانو او د هانګ کانګ په چارواکو بندیزونه لګولي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې په هغو امریکایانو یې د بندیزونو لګولو پریکړه کړې ده چې د هانګ کانګ پورې اړوند موضوعاتو کې یې بد چلند کړی. د امریکا د بشري حقونو د څار د ادارې مشر او د دیموکراسۍ لپاره د ملي موسسې مشر هم په دې بندیزونو کې شامل دي. چین تایوان ته جنگي جیټ الوتکې لګلې دي. په داسې حال کې چې د امریکا د روغتیا وزیر په تایوان کې په رسمي سفر بوخت دی، د چین د هوایي ځواکونو جنگي جیټ الوتکې نن د دوشنبې په ورځ د لنډ وخت لپاره د تایوان هوایي قلمرو ته داخله شوې. د تایوان د حکومت یو بیان ویلی دی چې د تایوان توغندیو دغه جنگي جیټ الوتکې تعقیب کړلې او بیرته د چین خاورې ته واوښتې. تایوان هلې ځلې کوي چې د یو خپلواک هیواد په توګه دې په رسمیت وپېژندل شي، خو چین ادعا لري چې دا د هغوی خاوره ده او که ضرورت شي په زور به ونیسي. د چین الوتکې په داسې حال کې تایوان ته اوښتې وي چې د امریکا د روغتیا وزیر الکس ازار د تایوان د جمهور رئیس تسای انګوین سره ملاقات درلود. او وروستی خبر دا چې د ترکیې بحري ځواکونه اعلان کړی دی چې د مدیترانې بحیرې په ختیځه برخه کې د دوه اونیو لپاره سروې کوي. ترکیې همدارنګه ویلي دي چې د سیمې ته چې د یونان سره یې پرې جنجال دی کښتۍ استوي. خو د یونان چارواکو نن د دوشنبې ورځ د ترکیې نه غوښتي دي چې خپل دغه غیر قانوني کړنې دې بندې کړي. یونان ویلي دي د ترکیې دا کار پرونکی دی او په سیمه کې سولې او ثبات ته تاوان رسوي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د خپلو حقونو دفاع به کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی به نن د 1400 طالب بندیانو د آزادولو په حق له فرمان لاسلیک کړي. جمهور رئیس اشرف غنی پرون د سولې د مشورتي لوی جرګې د پریکړه لیک تر اوریدو وروسته ژمنه وکړه چې ډیر زر به د زندانیان آزاد کړي. جمهور رئیس غنی تر دې مخکې ویلي وو چې د دې بندیانو د آزادولو صلاحیت نه لري، نو ځکه یې مشورتي لوی جرګه راوغوښته. حکمت سروش راپورټ راکړی دی.
په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن د افغانستان د سولې په تړاو په یو تازه پیغام کې ویلي چې هیواد یې د بین الافغاني مذاکراتو د پایلو تر شا ولاړ دی، چې هغه یو خپلواک متحد او ډیموکرات افغانستان او بل د تیرو نونس کلونو لاسته راوړنو خوندیتوب دی.
بین الافغاني مذاکرات باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. دا په تاسو پورې اړه لري چې د دې هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړئ، خو په دې پوښي چې د لارې پر هر ګام به متحده ایالات د اسلامي جمهوریت تر شا ولاړ وي او موږ خپل د همیشنۍ ملګرتیا ته ژمن یو.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې تر 40 کلنې جګړې وروسته اوس د سولې تاریخي فرصت راغلی. خلیلزاد وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې به دواړه اړخونه پر یوې سیاسي تګلارې او تلپاتې اوربند هوکړې ته ورسیږي.
بین الافغاني مذاکرات به یو ډېر پیچیده او مغلقه او د ګرمګرمو خبرو یو مجلس وي. د دې ډېر امکانات شته ده چې په ډېرو مسایلو باندې افغان حکومت دا ووایي چې دا اختیار زه نه لرم چې پریکړې وکړم، او ممکن بیا هم نورو لویو جرګو ته مسایل راجع شي. خو بهرحال پریکړه همدغه ده چې بین الافغاني خبرو پیل کې باید
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولان کوبیا بیا ویلي چې اوس د طالبانو وار دی چې رامخکې سي او د اوربند او مذاکراتو لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې د طالب بندیانو د خلاصون په اړه د لوی جرګې وړاندې ستایلی او هیله یې ښودلې چې د دغو بندیانو له آزادېدو سره به سمدستي بین الافغاني مذاکرات پیل سي.
د همدغه پریکړې نه غیر بل هر څه وای نو ولس به نه وای منلی. دا چې د لوی جرګې هم د ولس د غوښتنو په اساس باندې برخورد وکړو دا یې ښه کار وکړو. اوس حکومت ته پکار ده چې د ولس د غوښتنو سره مزید ټکر ونه کړ.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 400 طالب بندیانو د خلاصون پر سر جنجال د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کېدی. طالبان وایي کله چې دغه بندیان آزاد سي په یو اونۍ کې بین الافغاني مذاکراتو ته تیار دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
نو اوریدونکو، نن د پاکستان نه افغانستان ته د افغان مهاجرو د ستنېدلو داوطلبانه بهیر بیا پیل شو. دغه بهیر د مارچ په میاشت کې د کورونا د ویروس د خپرېدو راهیسې ځنډېدلی و. مونږ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې د ناطق قیصر افریدی سره غږېدلی و. افریدی صاحب، اوس مهال په پاکستان کې څومره رجستر شوي افغان مهاجر دي او څومره غیر رجستر افغان مهاجر دي، معلومه ده؟
ډېر مننه. په پاکستان کې دی وخت تقریبا 14 لکه افغان کډوال دي، چې په دې کې زیات شمیر هغه په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې، دغه رنګي په پنجاب کې هم شته کډوال، او په سند کې، په کراچۍ کې، په دې ځینو کې هم دي. او د دې سره دویمه کټګوري ده چې هغه ته دلته کې افغان باشندگان وایي. حکومت په 2018 کې دوی ته کارډونه ورکړي وو، افغان سټیزن کارډ. نو دغه تعداد چې کوم دی، دا هم تقریبا 3,00,000 دی. او دریمه کټګوري هغه خلک دي چې کوم دی، هغه ان ډاکومنټډ دي. مطلب دا چې حکومت د اعدادو شمار په مطابق باندې دغه کډوال چې دا کسان چې دی، افغانان، د دې تعداد 3,00,000 یا 15,00,000 دی.
نو اوس خو د دوی دغه داوطلبانه بهیر بیرته پیل شو، ځکه د مارچ په میاشت کې دا د کورونا له کبله ځنډېدلی و. د دوی لپاره سب بندوبست د کوم ځایونو نه عموما دوی بیرته افغانستان ته ځي، کوم مرکزونو نه؟
خلک په خپل مرزي سره دغه فیصله کوي چې کله هم ځي افغانستان ته. نو زیات تر ننګرهار ته یا کندهار ته یا دغه رنګي کابل ځینو ته، دلته کې خلک زیات ځي. او د مختلفو سیمو نه، د پاکستان د مختلفو سیمو نه، خیبر پختونخوا نه هم او د پنجاب نه هم، ځکه چې پنجاب کې هم ډېر تقریبا 1,60,000 کډوال ژوند کوي، ورسره په بلوچستان کې 3,15,000 دي. دغه رنګي په خیبر پختونخوا کې ټول نه زیات دي، هغه 3,15,000 خلک دي، مختلفو سیمو نه.
او بخی افریدی صاحب، دا په هفته کې څو ورځې دي هر ورځې دغه افغان مهاجر دي افغانستان ته؟
په هفته کې به 2 ورځې، د پیر او د منګل
په دوشنبه او سه شنبه. ها،
دوشنبه او سه شنبه باندې دا چې کوم بچاري خو چې کوم زمونږ سنټر دی په ننګرهار کې یا په کندهار کې یا په کابل کې یا نور داسې هرات کې، نو دا چې کوم انکیشمنت سنټر دی چې کوم ځکه افغان مهاجر د $2,500 چې کومې پیسې فی کس ملاويږي، نو هغه سنټر به هم منډه نه به د زیارت مطلب تاسو ته پورې وکولا وي. کوم دی چې کله افغانستان
افغانستان ته د تلو نه مخکې دغه افغان مهاجر معاینه کیږي یا نه؟ ځکه کورونا خو لا اوس هم ختمه نه ده.
افغان کډوالو ته په خپل پیغام کې دلته کې هم په پاکستان کې هم ویلي چې کوم زمونږ انفارمیشن، زمونږ کوم کمپین، او په هغه کې هم مونږ درخواست کړو چې کوم خلک لکه د کورونا وایرس اثرات دي، نو هغوی دې سنټرو ته نه راځي. مونږ هلته کې هم خپل ایس او پیز دي په ریپیټریشن سنټرو کې، یو چې کوم دی په نوخار کې دی، او یو په کوټه کې دی، په بلیلی کې دی. دې کې مونږ دوی ته چې کوم سینیټایزر دي، هغه هم هلته ماسکونه هم ورکوو دوی ته، مونږ پراپر د دې
وزارت وایي د لوی اختر نو وروسته په افغانستان کې ډیر نور خلک په کورونا اخته شوي دي. د منی په موسم کې د کورونا د ویروس د دویمې څپې راتلو دغه وزارت چارواکو ته اندېښنې ورچولې دي، مګر وایي چې دوی ورته پوره تیاری نیولې ده. د امریکا غ خبريال اکرام شینواری په دې حق له د کابل نه رپورت را لګل ده.
د امریکا روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د شپږ 59 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړي، چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 10,000 او 112 ته رسیدلی دی. د امریکا روغتیا وزارت مرسیال وای نور الله ترکه وی چې دا تازه پیښې په لس ولایتونو کې ثبت شوه.
په تیرو څلور ساعتونو کې زموږ د هیواد په ټول لابراتوارونو کې 302 شکمنې پیژندل شوي، چې له جملې څخه یې 650 مثبت تایید شوي، 141 روغ شوي او 2 تنه له دغه ناروغۍ څخه زموږ هیوادوال مړه شوي دي.
د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,318 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 14,238 تنه نور د کورونا په ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو د 3 څخه له 2 برخو زیات شمېرې بیرته ښه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس اوس هم په دغه هیواد کې 9,012 د کورونا وایرس فعالې پیښې شته دي. امیر روغتیا وزارت وایي چې د اخته وروسته په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې نه دي زیاتې شوي او اوس هم د تیرو اونیو پسې د دغه ناروغۍ پیښې کمې دي. خو د امیر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په افغانستان کې کورونا وایرس مخ په خپرېدو دی، په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا هم دا ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. ډاکټر عثماني له خلکو غواړي چې د امیر روغتیا وزارت سپارښتنو ته دی غوږ ونیسي او ټولنیز واټن د مراعت کولو ترڅنګ دي ماسک هم وکاري. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وایي چې دغه وزارت لوی اندېښنه پر روان مني کې د کورونا د وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو په اړه ده، چې خلک روغتیا سپارښتنې په پام کې ونه نیسي نو کېدای شي دا ناروغي به بیا په افغانستان کې په پراخه کچه خپره شي.
بدون شک موج دوم وایرس کورونا به
پرته له شک څخه د کورونا د وایرس د ناروغۍ دوهمه څپه په ټوله نړۍ کې د ګواښ په توګه منل شوې ده چې افغانستان ورڅخه استثنا نه شي کېدلی. له همدې امله په تکرار خپلو خلکو ته دا وایو او ورڅخه هیله لرو چې د عامې روغتیا وزارت ټولې روغتیایي سپارښتنې چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO لخوا تایید شوي مراعت کړي.
ډاکټر عثماني وایي چې د عامې روغتیا وزارت له وړاندې د کورونا د وایرس د دوهمې څپې لپاره چمتووالی نیولې او هڅه کوي چې د ژمي په موسم کې د لارو د بندېدو دي په ولسوالیو کې د روغتیا مرکزونو ظرفیتونه لوړ کړي ترڅو خلک ښارونو ته د تللو پر ځای په خپلو سیمو کې د درملنې امکانات پیدا کړي.
در فصل زمستان ساعت کاس
دا ژمی په موسم کې هغه سیمې چې مواصلاتي لارې بندېږي له همدا وسخه موږ د غوسیمو ته د ټټر تنفسي او کورونا د وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره د درملو او طبي وسایلو د رسولو پلان ترتیب کړی دی.
دیګریم په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شو او دغه ناروغۍ لامل د مړ شو کسانو دقیق شمیر څرګند دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا وزارت یوازې د هغو ناروغانو او مړ شو شمیرنې خپروي چې د دغه وزارت روغتونونو او روغتي مرکزونو ته مراجعه کوي. خو د عامې روغتیا وزارت تېره میاشت وسروي خبر کړی چې مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو د پیل څخه نږدې 10 میلیونه کسانو د کورونا د وایرس ناروغي تیره کړې ده. د وزارت وایي د کورونا د وایرس په ناروغۍ د مړ شوو کسانو دقیق شمېر د معلومولو لپاره لا هم څېړنې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا په افغانستان کې د کورونا وایرس د وضعیت په اړه په یو سی راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې یوازې د کورونا د ناروغۍ ټولو مثبتو پیښو راپور نه ورکول کېږي او د بلې خوا د مړو د ثبت د مرکزونو د نشوالي له امله د کورونا په ناروغۍ د مړ شوو کسانو دقیق شمېر هم نشي معلومېدلی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان.
آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د عامې روغتیا متخصصین وایي ماسک واغوندي، لاسونه پریمنځي او فردي واټن رعایت کړي. دوی وایي دا ټول لارښوونه دي د پاره کیږي چې د کورونا د وایرس د خپرېدو مخنیوي وشي. خو د امریکا غږ د خبريال آرش عرب اسدی د راپورت لمخې اوس چې په ټوله نړۍ کې قریب 40 میلیونه خلک په کورونا اخته دي، د ماسک د اچولو په ضد یو تحریک پیل شوی دی. د حقله راپورت اساسه پام را اړه.
د جمعې پوره د جنوبي ډکوټې حالت په سترګز خار کې د کووېډ 19 ناروغي پاړه د امر وختیا د څنګه د تخنو سره سره سترګز موټر سایکلونو اتیم کلنې نندره تر سره شو. نندارشان د امر وختیا د هغو متخصصینو د مشورو په اړه دومره نخمن نه کار کړل چې وای ټولنیز واټن وساتي او ماسکونه واچوي تر څو د وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. یواځ په امریکا کې تر 15 بل نه زیات خلک په کورونا وایرس اخته شوی دي. د موټرسایکل د ځغاست یو ګډونوال جیم بوش وایي چې
نه مونږ احتیاطي کار نه کوو ځکه هیڅ کله مونږ نه دی کړی. مونږ په دې باور یو چې تر ډیره دا وضعیت سازش دی، د دې تر شا کوم پټ هدف دی.
سره له دې چې په ټول هیواد کې په دې اړه زیات شواهد شته، خو د جیم بوش په څیر کسان دغه صحیح خطرې مبالغه ګڼي. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ هم په عامه مجلسونو کې ډېر کم وخت ماسک په مخ کوي. د امریکا د ساري ناروغۍ مخکښ متخصص انتونی فوچي وایي چې د کورونا وایرس نه د خوندي پاتې کېدو طریقه ډېره اسانه ده. د حساسیت او ساري امراضو د ملي مرکز رئیس ډاکټر انتونی فوچي زیاتوي
که هر چیرې یاست ګڼه ګوڼه مه جوړوئ، ځکه دا کار د مبتلا کېدو سبب کیږي. زه په دې کې د ګڼه ګوڼې توپیر نشم کولای. که ګڼه ګوڼه جوړوئ او خاصتا ماسک نه اغوندئ، دا د وبا د خپرېدو سبب کیږي.
خو د نړۍ په مختلفو برخو کې یو مخالف تحریک په زیاتېدو دی او د علمي او تخصیصي لارښوونو سره مخالفت ښیي. په دې کې یوه ډله د جرمني په سټاګرات کې د ماسک د اچولو ضد لاریون هم کړی دی. د ماسک ضد لاریون کوونکو د ډلې یو غړی وایي،
زه دلته یم ځکه په عیسی علیه السلام باندې ایمان لرم. د کرونا وایروس خبره د عیسویت ضد ده، تر ډیره زموږ د شفیع عیسی علیه السلام پر ضد ده. اکثریت په دې نه پوهیږي، په دې نه پوهیږي چې دا په حقیقت کې د خدای ضد عمل دی.
ځینې بیا په شخصي ډول د حفظ صحیح مسؤلیت اخیستلو غوښتنه کوي. په آلمان کې د ماسک د اچولو یو طرفدار مېرمن نادا وایي،
فکر کوم دا بے ضایع غرور دی. د روغتیای لارښوونې په دې وخت کې ډېری ضروری دي، کنه دا وایرس ډېر په اسانۍ خپریږي. شاید د ځوانانو لپاره دومره خطرناک نه وي، خو په غیر عمدي ډول شاید موږ ډېر خلک پرې اخته کړو.
د آلمان په سټورتارک ښار کې محلي خلک ګمان کوي چې د دې لاریون کوونکو شمېر تر 2000 زیات دی. خو په جنوبي ډیکوټا ایالت کې محلي چارواکي وایي د سټریګس موټر سایکل کلنې لاریون کې په تر 3000 زیات کسان ګډون کوي. تقریبا بعد نیم میلیون نور خلک هم د سیل لپاره راټولیږي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
په کندز کې د کورونا د ویروس د ناروغانو شمیر یو میاشت مخکې زیات شوی وو، مګر اوس کم شوی دی. دا مهال په کندز کې په روغتون کې د کورونا 4 ناروغان بستر دي. ګل رحیم نیازمان په دې حقله رپورت را کړی دی.
د قندوز د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر نبی عظیمی وایي چې اوس مهال د کرونا لپاره په جوړ شوي روغتون کې 4 کسان چې د کرونا ناروغي مثبت د بستر شوي دي. هغه زیاتوي چې دوی د قندوز خلکو ته اطمینان ورکوي چې دغه وایروس له امله د پیښیدونکو ناروغۍ پیښې مخ پر کمیدو دي، خو بیا هم باید خلک د صحي ډلو لارښوونې مراد کړي. په قندوز کې د کرونا ناروغۍ لپاره په ځنګړی شوی روغتون کې 13 تنه بستر دي چې د 4 معاینات یې مثبت دي.
همدارنن هم زموږ په شپخانه کې 13 مریضان شته دي. خو دغه 13 نفر نه 4 نفر د کرونا مریضان تست مثبت راغلی، نور تر اوسه پورې مشکوک مریضان دي. هغه وخت چې د کرونا واقعات قندوز کې را پیدا شي او تقریبا د حمل د میاشتې نه تر پدې خو زموږ ډیر پیک یا اعظمي واقعات په جون په میاشت کې درلود چې 300 واقعات اوس دغه زموږ وقت په ګرافیک شکل چې موږ ته تجزیه او تحلیل کړی دي تقریبا په هفته کې 3 یا 4 وقت نه زیات نشته.
ډاکټر نبی عظیمی وایي چې دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د کرونا وایرس په خاطر باید صحیح اصول مراعات کړي.
مو بیا هم دې په خاطر باندې چې د احتیاط نه کار اخلو چې خدای نه خواسته کې بیا هم کېدای شي چې د پنور همسایه ملکونو کې چې دوه هم غیب یا راغلي دي، دې په خاطر چې موږ ورته آمادګي ولرو. د یو څه وخت لپاره بعد په شپخانه په مغو امکاناتو عمر خدماتو په حال ساتو. خو الهام ټول خلکو ته زه ډاډ ورکوم چې د کرونا د ویروس سیر د هغه په پرتله چې د پپتدا کې وو یا د جو جون په میاشت کې چې واخان ډیر زیات وو او اوس کاملا تقریبا د صفر خاطر روان دی. یعنی په ټول ولایت کې تقریبا موږ د کندوز په ولایت کې تقریبا یو میلیون په یا یو نیم میلیون په شاوخوا کې خلک ژوند کوي. اما په دې کې د څلور واقعاتو مثبت واقعات چې موږ سره پیلا بستر دي دا په اقتصادي کې ډیر مرسته.
هغه زیاتوي چې په کندوز کې په کلو کې هم د کرونا ناروغۍ د معایناتو او د ناروغۍ د تشخیص لپاره صحي ډلې پر دندو ګمارلې وي. په کندوز کې په ټولو لویو لارو کې د طبي معلومولو لپاره صحي ډلې ګمارل شوې وي چې دغو صحي ډلو تر اوسه پورې 120,000 کسانو پورې معاینه کړي دي چې له دغې ډلې کسانو څخه یې زر تنو ته د کورني قرنټین سپارښتنه کړې وه. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. په پکتیا کې د مدني چارو یو شمیر مبارزینو د حکومت نه غوښتي چې خوندزي بیرته پرانیزي. خبريال ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې کورونا وایروس سم د خپرېدو په حال کې دی، حکومت د دې وایروس د خپرېدو مخنیوي په خاطر د هیواد په لر او بر کې پر خوانځي وضع شوی قرنطین په خپل حال ساتلی. مګر پکتیا کې د یو شمیر مدني بنسټونو غړو او ځوانانو په خبري کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د پوهنې د وزارت له مسؤلینو څخه د خوانځي بیرته پرانستلو غوښتنه وکړه. مدني فعال احمد شاه احمدزی خبریالانو ته وویل چې د خوانځي او نورو ښوونیزو مرکزونو د رخصت له کبله یو شمیر زده کوونکو ته پر مختلفو جرمونو د ارتکاب زمینه برابره شوې.
د سالم بوختیا او خوانځو ته د نه تک په وجه یو شمیر زده کوونکو جنایي پیښو او وسلوالو ګروپونو کې فعالیت ته مخه کړې. مونږ اندېښمن یو که مکتبونه خلاص نشي اوسنی نامعلوم وضعیت به یو بل بحران رامنځته کړي.
د حکومت د پریکړې پر اساس تیره اونۍ ټول پوهنتونونه په حضوري ډول د محصلینو پر مخ پرانستل شول، خو د ښوونځیو بیرته پرانستلو په اړه د پوهنې وزارت طرحه د کابینې له لورې تایید نه شوه. د پکتیا مدني فعال سید جمال آصف خیل پر حکومت نیوکه لري چې د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې ټول وضع شوي قرنطینونه لرې شوي خو یوازې ښوونځي تړلې ساتلې.
د لویې جرګې په شان غټې غټې جرګې چې تقریبا 3000 نفر په یو ځای کې ګډون پکې کوي، دا جریان لري ولې له بده مرغه یوازې په ټول هیواد کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
په ګردیز کې د یو خصوصي ښوونځي د ښوونکي حضرت محمد په وینا ری تعلیمي مرکزونو پر رخصت سره نه یوازې یو شمیر زده کوونکي په مختلفو جرمونو مرتکبېږي، بلکې په ټوله کې له زده کړو سره د زده کوونکو پر علاقې هم منفي تاثیر لري.
تربیتی ارواپوهنه هغه ممدایي کله چې یو څوک مسلسل زده کړې کوي نو د زده کړې سره یې علاقه زیاتېږي، او که چیرې بیا مسلسل د زده کړو نه پاتې کیږي په مغه کچه دوی د زده کړو سره علاقه کمیږي. نو اوس واضح دی چې دوی تقریبا داسې وخت چې څه کم اته میاشتې هغه د ژمي میاشتې کې ورسره حساب کړو څه کم اته میاشتې دوی رسختي وکړه او دوی په کور پاتې شول.
که څه هم د پوهنې برخې د دولتي مسؤلینو نظر مترلاسه نه شو کړی، خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې د پوهنې وزارت باید د ښوونځیو بیرته پرانستلو په اړه نوې طرحه د کابینې راتلونکې غونډې ته وړاندې کړي تر څو د هغې پر اساس پریکړه وشي.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردار.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ دسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.